Radio.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوله ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نن د پنجشنبې ورځ د 1409 هجري لمریز کال د دلوري میاشتې څلورمه ده چې د 2019 میلادي کال د جنوري له 24 سره برابره ده. نوریاس نوري مودا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابوري چې د افغانستان د حکومت اجرای رئیس وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه نه ده روښانه، خو دی ډاډه دی چې واشنګټن به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. په دفعه کې بیا هم د امریکایي پلاوي او د طالبانو تر منځ نن خبرې دوام لري. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د څو مهمو خبرونو سره لیکونه تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو په مرکز جلال آباد او شینوارو ولسوالۍ کې درې انتحاري برید کوونکي چې دوی پاکستانیان دي نیولي دي. روسي چارواکو د خپل هغې ادعا د تایید لپاره چې وایي د یو نوي کروس توغندي په جوړولو سره د سړې جګړې د مهال له یوه تړون څخه سرغړونه نه ده کړې پرون بشپړ توضیحات ورکړل. خبرونو تفصیل تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د درېمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې او پرېکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکړي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خبره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو په مرکز جلال آباد او شینوارو ولسوالۍ کې درې انتحاري برید کوونکي چې دوی پاکستانیان دي نیولې دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل دې کسانو پر یوې حکومتي ودانۍ د حملې پلان درلود.
د ملي امنیت منصوبینو جلال آباد ښار او شینوار ولسوالیو مربوطاتو کې د دوو پاکستانیو په ګډون هغه درې ځرمرکې بریدګر نیولي چې غوښتل یې پر یوه حکومتي اداره ډله ییز برید وکړي.
ښاغلی خوګیاڼي ونه ویل چې دا کسان د کومې ډلې وو او پر کومې ادارې د حملې پلان یې درلود، خو هغه یادونه وکړه چې له دې کسانو څخه له چاودېدونکو موادو ډک دوه واسکټونه، د ماین کپسولونه، یو کمپیوټر او نور وسایل ترلاسه شوي دي. د هرات ولایت چارواکي وایي تاجکستان له لاجورد لارې سره ګډون ته لیوالتیا ښودلې ده. په هرات کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د څانګې مرستیال عبدالغفار جمشیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوشنبه د لاجورد لارې په تړون کې د ورګډېدو هڅه کوي.
کشورهایی که به مسیر قرار دارند علاقمند روابط بیشتر
هغه هیوادونه چې د دې لارې په اوږدو کې پراته دي غواړي خپل اړیکې پراخ کړي. حتی تاجکستان هم لیوالتیا ښودلې چې په دې موافقه کې شامل شي. تر میاشت نه کانټینرونه چې د افغانستان تجارتي مالونه پکې وو د لاجورد پر لاره په 15 ورځو کې ترکیې ته ورسېدل. د لاجورد لارې په تړون کې افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیه غړیتوب لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په ایران کې د کارګرانو د حقونو دوه مدافع فعالان چې د توقیف پر مهال د شکنجې او وهلو ټکولو حال یې ویلی و او بیا توقیف ته استول شوي و د لا زیاتې شکنجې له ګواښ سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي محمد اسماعیل بخشي او سپیده قلیان درې ورځې مخکې په اهواز ښار کې ظاهرا له دې کبله چې په 2013 میلادي کال کې د توقیف پر مهال د خپلې شکنجې او وهلو ټکولو کیسې یې کړې وې یو ځل بیا نیول شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان یو مسؤول فیلیپ روټر وای دا دوه کسان د دې لپاره نیول شوي چې غږ یې غلی شي او له هغه ویرونکي چلند څخه چې په زندان کې ورسره شوی دی نورو ته څه ونه وایي. ښاغلی روټر د ایران له حکومته غوښتي دي چې ښاغلی بخشي او میرمن قلیان سمدستي خوشې کړي، د دوی د شکنجې ادعا په بې پرې ډول وڅېړي او مسؤولانه عدالت ته راکاږي. روسي چارواکو د خپل هغه اعداد تایید لپاره چې وایي د یو نوي کروز توغندي په جوړولو سره د سړې جګړې د مهال له یو تړون څخه سرغړونه نه ده کړې پرون بشپړ توضیحات ورکړل. امریکا او ناتو وایي روسي د ام او دوه اویا نه نوي په نوم د دې نوي توغندي په جوړولو سره د آی این ایف په نوم له هغه تړون څخه سرغړونه کړې چې د اټومي سروکو لرونکو منځني واټن ویشتونکو توغندیو پر جوړولو محدودیت لګوي. د روسیې دفاع وزارت وایي په هغه غونډه کې چې مسکو ته نږدې د دې توغندیو په اړه د توضیحاتو لپاره جوړه شوې وه، د امریکا او د ناتو د نورو مهمو غړو استازو ګډون نه و کړی. د ناتو یو جګپوړي مقام ویلیم البرګ د روسي چارواکو د څرګندونو په ځواب کې وویل موسکو صادقانه عمل نه کوي. ښاغلی البرګ په روسي غږ وکړ چې دا نوی جوړ شوی توغندي له منځه یوسي. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې د طلایي پاسپورټ په نوم د بلغاریا پر پلان انتقاد وکړ، د دې هیواد حکومت د یوه روسي میلیونر بلغاریایي تابعیت فسخه کړ. د بلغاریا د عدلي وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د سرګی ادونیف بلغاریایي تابعیت په امریکا کې د درغلۍ په یوه قضیه کې د نوموړي د 40 کاله مخکې محکومیت له وجې سلب کړ. د بلغاریا حکومت وړ مورز اعلان وکړ چې شتمنو بهرنیانو ته په بلغاریا کې د پانګونو په بدل کې د دې هیواد تابعیت پیرودلو پروګرام بندوي. بلغاریا له 2000 میلادي کال رئیس د اروپایي ټولنې غړیتوب لري او هغه کسان چې بلغاریایي تابعیت ولري د دې ټولنې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي، خو دا هیواد په عین حال کې له ویزې په آزاد تړون شنګن کې د غړیتوب هڅه هم کوي. خبرونه مولا ازادي رډو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام ولاندې پراپورونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه نه ده روښانه، خو دی ډاډه دی چې واشنګټن به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي.
At the same time, the commitment of the United States to stay and then support the national institutions until there is peace in the country.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د برېښنا د پوروړو فهرست لوی څارنوالۍ ته سپاري. په دغه لیست کې څوک دي؟
په دې کې لوړ پورې چارواکي شته، په دې کې پارلمان وکیلان شته، په دې کې جهادي قمندانان شته.
د هرات له سلما بند څخه د نږدې سیمو د کروندو د خړوبولو لپاره زرګونه متر مکعب اوبه خوشې شوې.
ما ها کردیم که به طرف غوریان روان است. مقدار آبی که ایلا کردیم بیشتر است، چون تا وقتی به غوریان برسه بس دوباره تاثیر مدیریت
میکنه. افغانستان پاره نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې او ترکیې ولسمشرانو پرون په موسکو کې د سوریې د وضعیت په اړه خبرې وکړې او په خپلو کې د همکاري پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه روښانه نه ده، او دی ډاډه دی چې واشنگټن به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. عبدالله له اسوشیټد پرس اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې پاکستان او نور هیوادونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي څو له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو شي. نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې وروستیو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو غوښتنه کړې، د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله له نړیوالو غواړي چې جګړه ځپلی افغانستان د یوازې نه پرېږدي. فساد، ناامنیو او د وسلوالو طالبانو فعالیتونو په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت وویل چې ښایي په افغانستان کې د دیره ځواکونو نیمایي وباسي، خو ښاغلی عبدالله چې له ولسمشر اشرف غنی سره یو ځای په نړیواله اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره د سویس په داووس ښار کې دی، له اسوشیټد پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې نړیوالو ته په خطاب کې وویل چې باید زغم ولري. هغه زیاته کړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه روښانه نه ده. د حکومت اجرایي رئیس وویل دای لا هم ډاډه دی چې متحد ایالات به په افغانستان کې پاتې شي. عبدالله د امریکایي چارواکو له قوله وویل چې پوځي ځواکونو ته تر اوسه له افغانستانه د وتلو امر نه دی شوی.
د
امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه مو هغه څه چې له ډیپلوماتانو او جنرالانو اوریدلې دا دي چې په دې اړه تر اوسه امر نه دی ورته شوی. خو څرنګه چې د امریکا ولسمشر د پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده نو دا اعلان هم له پامه نه شو غورځولی. دا کار کیدونکی دی، خو امریکا د دې ژمنې تر څنګ په افغانستان کې د حضور او د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د ملي بنسټونو د ملاتړ ژمنه هم کړې او دا ژمنه یې نه ده بدله شوې. اجرایه رئیس له پاکستان او نورو هغو هیوادونو څخه چې پر طالبانو نفوذ لري غوښتنه وکړه چې پر طالبانو فشار هم را زیات کړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. ستونزه دا ده چې طالبانو تر اوسه هم پریکړه نه ده کړې چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي، او دا یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو پر وړاندې یو خنډ دی. دا د طالبانو دریز دی، خو هغه هیوادونه چې تر یوه حده پر طالبانو نفوذ لري باید له خپل نفوذ څخه په ښه ډول کار واخلي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې خبرې وکړې. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تیر ماښام ازادۍ رادیو ته وویل چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د چهارشنبه په ورځ د درېمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې او پریکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکړي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
چی خواهد شد و چی کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کچه ایت آمدن کل تنظیم های زور است یبید
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام مفتنه
و بعض یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
یو لور ته په افغانستان کې جګړه روانه ده او د دوشنبه پر ورځ هم طالبانو په میدان ښار کې د ولسي پاڅون په لزګونو کسان چې د ملي امنیت مربوط و وژل. بل لور ته طالبانو له امریکایانو سره لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د سولې خبرې روانې کړې، او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتلې دي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره هم مهاله د جګړو د تولیدو مسله څېړو. جنګ او سوله څرنګه یو ځای مخته انتلالی شي؟ ازادي رادیو اوري. د افغانستان برېښنا شرکت د شاوخوا 3000 پوروړو لست لوی څرنوالۍ ته سپاري. د برېښنا شرکت ویان وحید الله انتوهیدی ازادي رادیو ته وویل د مرکز کابل په ګډون د نورو ولایتونو د پوروړو په وړاندې دا ګام وروسته له هغې اخیستل کېږي چې پوروړو تر اوسه پورې د خپلو پورونو له پرې کولو ډډه کړې ده. یوسف خانزادران تفصیل اوروي.
برښنا شرکت د خپلو پورونو د خلاصولو لپاره له نورو فشارونو وروسته بالاخره عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي. دغه شرکت دا مهال د شاوخوا 3000 پوروړو نمونه لیست کړي ترڅو د شنبه په ورځ یې لوی څارنوالۍ ته وسپاري. د افغانستان د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دوی دا لیست را روانونه لوی څارنوالۍ ته سپاري ترڅو کله دې لارې پوروړي په ګرځولو مجبور شي. موږ
دغه لیست د شنبه په ورځ ورته سپارو. پدې کې لوړپورې چارواکي شته، پدې کې پارلمان وکیلان شته، پدې کې جهادي قمندانان شته، پدې کې محلي قمندانان شته، پدې کې د ولایتو د شورې ولایتي رئیسان او غړي شته، دا خلک شته.
د دې ترڅنګ ډېری دولتي ادارې هم د برښنا شرکت پوروړي دي، خو برښنا شرکت وایي دولتي ادارې په دغې لیست کې نه دي شامل شوي، ځکه چې د مالیې وزارت ورته د دولتي ادارو د پورونو ورکولو سر ښورولی دی. ښاغلی توحیدي وایي په 3000 دغو خلکو شاوخوا 4 میلیارد افغانۍ پاتې دي چې دوی یې په خپله خوښه ورکولو ته نه دي حاضر. د معلوماتو له مخې دا اندازه کسان د تیرو 5 کلونو راهیسې د برښنا د بیل پوروړي دي. برښنا شرکت وایي سره له دې چې له دې وړاندې د پوروړو لیست له رسنیو او خلکو سره هم شریک کړی او ورڅخه یې برښنا پرې کړي، خو دوی د خپل زور څخه په استفادې لاینونه وصل او د لیست په خپرېدو سترګې سپینې کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان له ډلې تاج محمد تلاش د لوی څارنوالۍ له لارې فشار وروستی هغه ګڼي، وایي لوی څارنوالۍ یې باید په تصفیه کېدو کې جدي اقدام وکړي.
د برښنا شرکت وروستی اقدام دا څه فکر کوم چې باید یو کال دو کال تر 5 کال پخوا باید دا اقدام د برښنا شرکت کړی وای، مګر متاسفانه هغه زورمندان او چارواکي پخوانی او اوسنی چې د برښنا د شرکت څخه قرضدار دي، دا باید هر څه عاجل تصفیه کړي، او کني تصفیه کوي دا به د امنیتي د دفاعي او همدارنګ د تشفي ارګانونو د څارنوالۍ سره
د ښاغلي تلاش په خبره د افغانستان برښنا تر ډیره وارداتي ده چې په خپل وخت تصفیې ته ډیره اړتیا لري. د نوموړي په وینا د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو د جدیت او د سیاسي ارادې موجودیت په صورت کې د شاوخوا 4 میلیارد افغانیو پور ترلاسه کول سخت کار نه دی.
ازادي راډیو او اوسن د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
USA Today ورسپانې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ له افغانستانه به نیمه امریکایي سرتیری وباسي، د امریکا د ملي امنیت اداره شوک سوه. مقاله لیکي ترامپ پوهیږي چې د افغانستان جګړه په نظامی توګه نسی ګټل کېدای، خو بیا هم دی پریکړه نسی کولای. د مقالې په وینا پوځي چارواکي پر ترامپ فشار راوړي چې د دوی د قربانیانو په بدل کې باید یو څه لاسته راوړنوي، خو مقاله وایي ترامپ په دې اندېښمن دی چې د ولسمشری پر مهال د امریکایي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې د کابل حکومت ناکام نسی، ځکه دی به مقصر وګڼل سي. خو مقاله لیکي چې د افغانستان جګړې ته دومره ډیر کلونه دوام ورکول یو لویه تیروتنه ده. مقاله لیکي د افغانستان د جګړې یوازینی حل دا دی چې په کابل کې حکومت پیاوړی او پر خپل پښو ولاړ وي. مقاله لیکي که څه هم افغانستان یو بېوزله هیواد دی، جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره عادي افغانان او امریکایان دواړه لیواله دي. مقاله اشاره کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له ګڼو هیوادونو سره لیدنې کتنې کړې چې هغوی له افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي. مقاله همدارز لیکي هغوی چې په 2014 کال کې د امریکایي سرتیرو تر وتل کېدو وروسته د بحران وړاندوینه کوله ناسم ثابت شول. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روان کال پر مهال د دوهم امریکایي وژل کېدو ته پام کړی دی. مقاله لیکي چې د سې شنبې په ورځ یو امریکایي نظامي د جګړې پر مهال وژل سو، او دا دوهم امریکایي نظامي دی چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې وژل کېږي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات روان دي، خو په اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. مقاله زیاتوي د څرګند نه ده دغه امریکایي نظامي په کوم ځای کې وژل سوی دی. تر دې مخکې یو بل امریکایي نظامي کامرون میډوک د تیرې پنجشنبې په ورځ په جرمني کې مړ سو. دی د افغانستان په بادغیس ولایت کې د جون میاشتې په 14 نیټه ټپي سوی و. نیویورک ټایمز لیکلی په داسې حال کې چې د دوشنبې په ورځ په میدان وردګ ولایت کې د استخباراتو پر یو مرکز په حمله کې ګڼ شمیر افغانان وژل سول. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې په قطر کې له امریکایي ډیپلوماټانو سره خبري جریان لري. په افغانستان کې شاوخوا 4000 امریکایي نظامیان ځای پر ځای دي. تیره میاشت د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د دغه هیواد پوځ ته امر وکړ چې په راتلونکو میاشتو کې له افغانستانه د 2000 امریکایي سرتیرو وتلو ته پلان پیل کړي، خو دا پلان تر اوسه د امریکا د حکومت لخوا په رسمي توګه نه دی تایید شوی. دا اقدام تر اوسه نه دی شوی او پوځي چارواکو تر اوسه نه ده څرګنده کړې چې په افغانستان کې به څومره امریکایي نظامیان پاتې کیږي. مقاله اشاره کوي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 امریکایي سرتیرو وژل شول، چې دا شمیر په 2018 کال کې 11 تنه و.
د هرات له سلما بند څخه د نږدې سیمو د کروندو د خړوبولو لپاره لسګونه زره متر مکعب اوبه خوشې شوې. د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر انجینر محمد ګل خلمی ازادي راډیو ته وویل چې په دې بند کې شاوخوا 15 میلیون متر مکعب اوبه ذخیره شوې. تفصیل د خان محمد سیم په راپور کې.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي په هرات ولایت کې د سلما د بند ذخیره شوي اوبه د یو ټاکلي پروګرام له مخې د نږدې ولسوالیو د کروندو د خړوبولو لپاره خوشې شوې. د اوبو برښنا سرپرست وزیر انجینیر محمد ګل خلمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سلما له بند نه د برښنا د تولید ترڅنګ غواړو چې د بزګرو او باغلرونکو ستونزې هم په پام کې ونیسو او د اوبو د کمښت ستونزې کم کړو.
و تقاضایی که مردم غوریان از ما کردن به خاطر کش زعفران
د غوریان و سیدون کوچه د زعفران و د کخت او مالداری لپاره زمون نه د اوبو غختنه کړي. مونږ شاوخوا 15 دیرش میلیونه متر مکعب اوبه لرو او همدې ورځې ته مذخیره کړي. اوس مو خوشی کړي اوبه غوریانو ته روان دي. د اوبو اندازه ډیره ده او کله چې د غوریانو ولسوالۍ ته ورسیږي مدیریت به کړو. خاغلی خلمی بوبل دغه بند ته په هر ثانیه کې 15 متر مکعب اوبه راځي او توانید چې د غوریان ولسوالۍ ته په هر ثانیه کې 13 متر مکعب اوبه ورکړو. سلما بند د افغانستان په لویدیس کې د هری رود او مرغاب د دریایي حوضې تر ټولو لوی او مهم بند ده. د دغه بند د جوړولو چارې په 1906 میلادي کال کې پیل شوې وې خو د پیل کارونه یې د ناامنیو له امله تر 2002 میلادي کال پورې وځنډېدل. د 2002 میلادي کال وروسته د جوړولو چارې بیا پیل شوې او د 300 میلیونو ډالرو په مالی لګښت د 1395 لمریز کال په جوزا میاشت کې بشپړو ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. افغان امنیتي ځواکونو په خوا تر دې ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو مخالفینو ډېر ځله په وسلوالو بریدونو د دغه بند د جوړېدو مخه نیولې خو له امنیتي ستونزو سره سره بیا هم بشپړ شو. د افغانستان د اوبو برښنا وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد ډیری اوبه د بندونو د کموالي له امله تر ډیره حده ګاونډیو هیوادونو ته تیریږي. د یاد وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې د بندونو د جوړولو لپاره پلانونه ترتیب شوي چې ځینې د ودانېدو په حال کې دي او د ځینو مطالعه او سروې روانه ده. د دغو مسؤلینو په خبره په نوو جوړېدونکو بندونو کې شاو عروس، دهنه دره، مچلغو، کمال خان، پاشدان او دهله شامل دي. د چارو پوهان د اوبو او برېښنا د وزارت دغه اقدام ستایي او وایي چې د افغانستان د اقتصادي ودې تر ټولو اسانه لار د کرنې پراختیا ده او حکومت ته پکار ده چې کرنیزو ځمکو ته د اوبو رسولو منظم سیستمونه جوړ کړي. د دغو پوهانو له ډلې غلام رسول سمدی ازادي راډیو ته وویل
اقتصاد پر زراعت ولار دی. خلک د شپېته اویا فیصد خزیات مستقیما په کرهنه باندې اخته دي. په بندو جوړولو سره مستقیما د مځکې لاندې اوبه هم تغذیه کېږي. دولت کولی شي چې د پخواني بندونه بیا ورغوي او نوي بندونه جوړ کړي. دا به هم د زراعت، هم د اقتصاد، هم د بیکاري، هم د سولې، د هر شي دپاره، یعنی برق د نوي خو اوبه دي وي.
د افغانستان د بندونو د جوړولو پلانونه د ځینو ګاونډیو هیوادونو له غبرګون سره مخ شوي او ویلي دي چې که په افغانستان کې د اوبو بندونه جوړ شي پر دوی به اوبه کمې او له ستونزو سره به مخ شي. خو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې په غوسه توګه ویلي چې په هیواد کې به د اوبو او برېښنا 26 لوی بندونه جوړ کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان پرون په موسکو کې سره وکتل او په سوریه کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د سوریې کړکېچ د دواړو مشرانو د خبرو مهمه موضوع وه. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان کوربه و. دواړو مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر مسایلو سربیره د سوریې پر کړکېچ هم خبرې وکړې. ولسمشر پوتین له کتنې وروسته په ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې د او اردوغان د ترکیې په ادلب ښار کې د ثبات د ټینګولو پر لارو چارو او پلانونو بحث وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون له دې مخکې ویلي و په دې سیمه کې چې مسکو او انقرې د کړکېچ د کمولو د خاصو زونونو پر رامنځته کولو موافقه کړې وه، وضعیت په چټکۍ سره په خرابېدو دی او دا سیمه اوس تقریبا ټوله د النصره افراطي ډلې په ولکه کې ده. پوتین په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ترکیې او روسیې دفاع وزیرانو په خاص ډول د هغو خاصو اقداماتو په اړه لاله مخکې خبرې کړې چې دواړه هیوادونه به یې په ادلب ښار کې کوي او زیاته یې کړه چې دا اقدامات به اوس عملي کیږي. خو هغه د دې خدماتو جزئیات روښانه نکړل. د روسیې ولسمشر په سوریه کې د امریکا پوځي حضور غیر قانوني وباله. غواړم دا خبره در یاده کړم چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو حضور غیر قانوني دی. د امریکایي ځواکونو لپاره په سوریه کې د حضور هیڅ راز نړیوال حقوقي جواز نشته. نه د سوریې مشروع حکومت بلنه ورکړې او نه یې پرېکړه د امنیت شورا کړې ده. ښاغلی پوتین همداراز وویل د منلې ده چې د سوریې پر کړکېچ د بحث لپاره د روسیې، ترکیې او ایران په ګډون یوه سرمشریزه راوبولي، خو د دې غونډې نیټه یې ونه ښوده. ولسمشر اردوغان د ترکیې، روسیې او ایران په ګډون د سوریې د سولې د بهیر پر اهمیت او دوام ټینګار وکړ. زمونږ یووالی د سیمې د هڅو مهمه برخه ده. درې اړخیزې سرمشریزې چې موږ د استانې له پروسې سره پیل کړې او په سوچي، انقره او تهران کې دوام وکړ، د ټولې نړۍ په ګټه وي. زه باور یم چې نننۍ غونډه به د دې پروسې له دوام سره ډېره مرسته وکړي. ولسمشر پوتین هغه ستونزې هم یادې کړې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د اساسي قانون د یوې کمیټې د جوړولو د هڅو پر وړاندې پرتې دي. پوتین شکایت وکړ چې فرانسې، برتانیا او جرمني په تیره دسمبر میاشت کې د دې کمیټې د جوړولو لپاره د ده طرحه رد کړه.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې نن به دواړه لوري ګډې اعلامیې هم خپره کړي. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو په مرکز جلال آباد، ښار او شینوار ولسوالۍ کې درې انتحاري برید کوونکي چې دوه یې پاکستانیان دي نیولې دي. د هرات چارواکي وایي تاجکستان له لاجورد لارې سره ګډون ته لیوالتیا ښودلې ده. په ایران کې د کارګرانو د حقونو دوه مدافع فعالان چې د توقیف پر مهال د شکنجې او وهلو ټکولو حال یې ویلی و او بیا توقیف ته استول شوي و، د لا زیاتې شکنجې له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره د بخښنې نړیوال سازمان کړې ده. روسي چارواکو د خپل هغې